سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې بشوي
نه بجې شوي د خبري خبرو هته مو ز فريد سيال هر کله کوم خبرونه په خبرونو پیلو ټاکل شوې ده چې د افغانستان لپاره د منځنۍ اسیا د هیوادونو او اروپای ټولنې د ځانګړو استازو پنځمه غونډه سبا د قرغیزستان په پلازمینه بشکیک کې جوړ شي. په دې غونډه کې به د افغانستان د سیاسي، اقتصادي او بشري وضعیت په اړه خبرې اترې او بحثونه وشي. تازه د رادیو قرغیزي څنګه د قرغیزستان د بهرنی چارو وزارت څخه د خبر پاڼې په حواله راپور کړی دی چې په دې غونډه کې به په افغانستان کې د مخدره موادو د قاچاق او د توریستي فعالیتونو پر ضد د دولتونو پر هڅو هم خبري وشي. دا راپور لمخې په پام کې د چوی د بشکیک په غونډه کې به په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت او د ملګرو ملتونو د مخدره موادو او جرمونو پر ضد د مبارزې اداره هم ګډون وکړي. د قرغیزستان د بهرنیو چارو وزارت نن خبر ورکړی دی چې د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړی استازی توماس نیکلسن بشکیک ته رسیدلی دی. د افغانستان په اړه د منځنۍ اسیا او اروپای ټولنې تیرې غونډې د 2023 کال په مئی کې په اشقابات کې، د 2023 کال په جنوري کې په بروکسل کې، د 2023 کال په نومبر په تاشکند کې، او د 2023 کال په مئی کې د قزاقستان په الماتی ښار کې جوړې شوې وي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یو نامه مشر روزا اوتمبایوا د راډیو د ورځې په مناسبت ویلي دي چې له راډیو پرته د نړۍ تصور ګران کار دی. میرمن اوتمبایوا نن د کلید راډیو او د مرسال راډیو له دفترونو د کتنې پر مهال په تیر یوه پیړۍ کې د خبرونو، تعلیم او د خلکو ترمنځ د ډیالوګ په برخه کې د راډیو ونډه وستایله. هغه په خاص ډول مرسل راډیو چې خزې اداره کوي د هواد رسنیز فضا د رنگینی او د خزو د نظریو د خبرولو لپاره مهمه وبلله. په ځینو تصویرونو کې چې د میرمن اوتمبایوا د کتنې لجریان خبره شوې، یو شمېر خزې په داسې حال کې لیدل کېږي چې مخونه په ماسکونو پوښلې دي. د طالبانو په نژدې دوه نیمو کلونو کې په رسنیو کې د موسیقي او سریالونو پر خپرولو بندیز لګیدلی دی. د طالبانو حکومت د 2023 کال په دسمبر میاشت کې د ځینو رسنیو خبریالانو په وړاندې د اقداماتو په ترڅ کې په افغانستان کې د ازادي راډیو او امریکا غږ آشنا راډیو اف ام خپرونې بندې کړي. خو ازادي راډیو یو کال مخکې خپلې خپرونې له 1240 ساعتونو ته زیاتې کړي. واشنگتن له پاکستان غوښتې دي چې د غونډو د ازادۍ درناوی وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند میټو میلر پرون په واشنگتن کې خبري اعلان وویل امریکا د نړۍ په هر ګوټ کې د غونډو د ازادۍ درناوی غواړي او چمتو دی چې له نوي حکومت سره چې کله جوړ شي کار وکړي. دا غوښتنه داسې مهال کېږي چې په پاکستان کې چارواکو خبرداری ورکړی شو د پخواني بندیوان صدر اعظم عمران خان د پلویانو په لاریونونو به بندیز ولګوي. د عمران خان په تحریک انصاف ګن پورې تړلو کاندیدانو چې د فبروري د 3 په انتخاباتو کې د خپلواکو کاندیدانو په توګه ګډون کړی و، په انتخاباتو کې تر ټولو ډېری رایې وګټلې. خو د هغه پلویان وایي چې په انتخاباتو کې درغلي شوې او نتیجې بدل شوې دي. په انتخاباتو کې د درغلي او د اداو په ترڅ کې د بلوچستان څلور ګوندونو ګډ اعتراضونه پیل کړي دي. دا ګوندونه تور لګوي چې په انتخاباتو کې درغلي شوې دي. او د امریکا سنا نن د 15.4 میلیارد ډالر بودی چې لایحه چلو اوکراین سره یو شپته میلیارد ډالر پوځي مرسته هم پکې ده تصویب کړ. د لایحه که څه هم اوس لپاره تصویب شو، خو له مبهم برخلیک سره مخامخ ده ځکه د استازو جرګې داسې نښې نښانې ښودلې دي چې ښایي تصویب یې نه کړي. سنا د لایحه په اویاو موافقه او 9 مخالف رایو تصویب کړه. په داسې حال کې چې د تصویب لپاره یوازې 2 رایو ته اړتیا وه. دا روس لدی دی چې 22 جمهوری پال وکیلان چې لدی له هي سره مخالفت کوو له دیموکراتانو سره یو ځای شول. امریکای چارواکي وايي د اوکراین لپاره د مالی مرستې ځکاړي نه ده شو. دا هیواد اوس مهال د روسي د نشټې د وکلان بشپړ يرغل په وړاندې مبارزه کوي. د دې مرستې وخت هم ډیر مهم دی ځکه چې په نشټې څورزو کې د روسي د يرغل د وکال پوره کیږي.
تاسو خبرونه واوریدل وړاندې خبرونه کې را سره د مطالبه واوریدل شي. وړاندې بر سره خبرونه کې د ملګر ملتونو هغه اندېښنه واوري چې وايي طالبانو د خزو یا د بد حجابی په نوم د خزو پنیولو سره هڅه کوي چې خزي په ټولنه کې نور هم ځان ته کړی. د سره جوخت بیا د افغانستان لپاره د امریکا د بشری او خزو د حقوقو لاسرنګړی استاذ رینا مری ویلي دي چې خزي په ټولنه کې فعاله ونډه نه لري. د دې سبب شوی دی چې اوس مهال خزي سي خدماتو ته لاسرسی ونه لري. چې د افغانستان په کومو ولایتونو کې او په کومو سیمو کې ښځې نشي کولی صحي خدمات لاسرسی ونه لري، په دې اړه درته وړاندې راپور لرو. همدارنګه دا چې په ایران او پاکستان کې څومره افغان کډوال نیول شوي، په دې اړه هم درته جزئیات شته. په ګاونډي ایران کې به د بیکارۍ د کچې د لوړېدو په اړه هم جزئیات درکړو. همدارنګه تخار ته به هم وشو چې هلته یو کس په خپل شخصي لګښت باندې یو بند جوړ کړی.
دام لی لشیف روانی ولا دغه لاس پنځه لاس کاله کیږي چې موږ وې 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 دغه اندازې ته برابر ساو اوس داخله ټول دغه استفاده کوي.
نور مصالح هم شته بل څه مو غواړم.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ملګری ملتونه وای په افغانستان کې د طالبانو لوري په اروستیو کې د هغه څل عمل شدوی به حجابي بولی په خپل سری ډول د خزو د نیولو په تړه باندې خمندي. ورزو تفصيل کرام الله کرام په دې راپور کې ورو
په داسې حال کې چې د به حجابي په نوم په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت لوري د نجونو او مېرمنو د نیولو په اړه لا هم داوی موجود دي. د ملګرو ملتونو سازمان وای دوی د افغان مېرمنو په وړاندې دغه ناوړه چلند ادعا وسیړي. د دې سازمان د سرمنشي ویان سټیفن دوجارک 13 ورځ په خبري کانفرنس کې ویل چې د به حجابۍ په تور د میرمنو او نجونو د نیولو په اړه اندېښمندي.
په افغانستان کې زموږ ماموریت د حجاب نه مراتولو د داو په خاطر د طالبان ملوري د خځې او نجونو د غیر قانوني نیولو په اړه ژوره اندېښنه لري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان مرستندوی دفتر یا یونما له نجونو او خځو سره د طالبانو د ناوړه چلند او د هغو د بې دلیله نیولو ادعاوې څېړي او ښکاري چې د طالبانو له دې اقداماتو تر ډېره مذهبي او قومي اقلیتونه اغېزمن شوي دي.
this crackdown by the de facto authorities
د وای په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولي یا یونامان د خنل لري چې د خزو زپنه او د دوی خپل سری نیونی به افغان مرمنې لا نور انزوات بوز یو داسي ويره همشته چې په کورنۍ کې به د خزو په وړاندې د نارینه او توتريخواله زیات شي. خغلی دوجاری کویل یوناما په دیاړه د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف وزارت له چارواکو سره خبري کړي او غوښتنه یې ترې کړې چې ټولي نیول شوی مرمنې سم دستي بیرته خوشی کړي. دا په داسې حال کې ده چې د روان کال د جنوري له لومړۍ او د کابل په ګډون د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت محتسبینو د خزو د نیولو لړۍ پیل کړې چې د دوی په باور اسلامي حجاب یې نه دی مراد کړي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ویان د تازه سرګندونو په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې تر دې د بې حجابۍ په تور د میرمنو نیول تایید کړي خو ویلي وو چې له څو ساعتونو وروسته بیرته خوشی شوې دي. خو د کابل د دریمو مکریانو یو اوسیدونکو چې نه غختل په دې راپور کې نوم او غخپور شازادي رادیو سره په خبرو کې دا وکړه چې همدا تیر ورځ هم یو خزه د طالبانو لوري د بد حجابۍ په تور او حل شو وروسته پر نامعلوم لوري یوړل شو. په همدې حال کې د خزو د حقونو یو فعال نرګس سادات ادا کوي چې ورځ تر بلې په افغانستان کې د خزو په وړاندې د ژوند کړی تنګیږي.
حق و حقوق اولیه زنان افغانستان زنان
طالبان او افغان خوځو د ژوند نمړنی حقونه خيستي، خو له هم د خوځو په وړاندې محدودیتونه زیاتوي. هر ورځ لا سړکونو کوڅو او جادو په بیلابیلو پلمو خځي نيستي او پر نامعلوم لوري وړي،
بازداشت میشن او وجاهای نامعلوم برده میشن.
دا غوښتنه کوي چې نړیواله ټولنه باید د طالبانو حکومت تر هغه په رسمیت ونه پیژني چې بشري حقوقو ته درناوی نه وکړي. د بشری حقوقو د بیلابیلو ملاتړو بنسټونو او د ملګرو ملتونو په ګډون غنو هیوادونو د طالبانو حکومت په وار وار د بشری حقوقو په ځانګړي ډول د خزو له حقوقو نه په پراخه سرغړونه تورن کړي، خو طالبانو تل ادعا کړي چې دوی د خزو حقوقو د اسلامي شریعت په چوکاټ کې ورکړي دي. هغه ادعا چې افغان جونی او نړیوالي ورسره نه مني.
راپور کې موارد چې ملګرو ملتونو ویلي وو په افغانستان کې د طالبانو لوري پاروستیو کې د هغه څل عمل چې دوی به حجابي بولی په خپل سری ډول د خزو د نیولو په تړه دوی اندېښمندي. بل پلو بیا په افغانستان کې د بشري حقوقو خزو انجنونو لپاره د امریکا ځانګړي استاذ رینا مری وای د خزو په وړاندې د طالبانو د تګلارو لامل د افغانستان روغتیايي سیستم له ناورین سره مخ دی. تفصيل په دې راپور کې ورو
د بشری حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری د طالبانو د سیاستونو له امله لزده کړو تحصیل او کار څخه د نجونو د بی برخې کېدو په اړه اندېښنه ښودلې، ویل چې دغو محدودیتونو افغانستان له روغتیایي ناورین سره مخ کړی دی. نوموړی د دوشنبه په ورځ د فبروري د 11مې په تړاو چې په علم کې د ښځو او نجونو نړیواله ورځ وه په خپله ایکس پاڼه کې لیکلي، په دې ورځ افغان نجونې او ښځې د ډاکټرانو، انجینرانو، ساینس پوهانو او نورو لکونو په توګه د خپل هیواد له خدمته به برخې دي. هغه زیاته کړې د دغو افراطي سیاستونو لامل افغانستان د نرسانو او خزینه ډاکټرانو لکمخت او روغتیاي ناورین سره مخ دی. په همدې حال کې د بشري حقوقو د څار ادارې د دوشنبه پروس په یو راپور کې ویلي د بهرنیو مرستو کمیدل او پرخزو د طالبانو محدودیتونو د افغانستان روغتیاي سیستم سخت زیانمن کړي او د ملیونونو خلکو روغتیا ته خطر پیښ کړي دی. د بشري حقوقو د څار د افغانستان د څنګه چېړونکو فرشته عباسی په دغه راپور کې ویلي دغه پیښې په افغانستان کې د یو ناوړه روغتیایي بحران لامل شوی چې ښځې او نجونې په غیر متناسب ډول زیانمنوي. د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د روغتیایي کارکوونکو په ګډون یو شمیر میرمنې هم د روغتیایي مرکزونو په ځانګړې توګه په دولتي روغتیایي مرکزونو کې د ښځینه روغتیایي کارکوونکو او کافي امکاناتو له نشتوالي شکایت کوي. د بامیانو ولایت یو ښځینه نرس چې نه غوښتل نوې په راپور کې واخیستل شوې، د دغه ولایت په دولتي روغتونونو او د درملنې په مرکزونو کې د ښځو لپاره د درملنې اسانتیاوي ډېری کمې دي.
موږ ډېرې ستونزې لرو. په روغتون کې ډېر کم ډاکټران او متخصصان لرو. ناروغان بیخي ډېر دي، لکه امیندوارې میرمنې، شودې خوړونکي ماشومان چې عمرونه یې له 3 او 4 کلونو کم دي.
د غور ولایت د لال او سرجنګل ولسوالۍ د تلخک کلي اوسیدونکي فاطمه هم په خپل سیمه کې د درملو او متخصصو ډاکټرانو په ګډون د روغتیایي اسانتیا ول نشټوالي شکایت کوي. هغه وایي
موږ ته درمل نه راکوي، موږ باید ټول درمل له بهر څخه راوړو، متخصص ډاکټران نه لرو. د خلکو اقتصاد کمزوری دی، دوی نشي کولای له بهر څخه درمل واخلي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د عام روغتیا سرپرست وزیر قلندر عباد د جدې میاشتې په لومړیو کې د مالیزیا له یوې رسنۍ سره په مرکه کې ادعا کړې وه چې اوس مهال په افغانستان کې نږدې 150,000 ښځینه روغتیایي کارکوونکي په کار بوخت دي. خو نوموړی له دې ادعا څخه 3 اونۍ وړاندې اروزګان ولایت ته د سفر پر مهال ویلي وو چې دوی د ښځینه ډاکټرانو له کمښت سره مخ دي او په دې برخه کې پر حل لارو کار کوي. دا اندېښنې په داسې حال کې پورته کیږي چې د طالبانو حکومت پر ښځو او نجونو د نورو بندیزونو سربیره د تپ پوهنځي په ګډون د هغوی پر زده کړو بندیز لګولی او په تیرو 2 کلونو کې له تپ پوهنځي څخه تر فراغت وروسته له نجونو څخه د اکزیټ ازموینه نه ده اخیستې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا د 2023 کال د سپتمبر په 6مه په یو راپور کې ویلو چې د افغانستان په لرو پروتو سیمو کې د ښځینه ډاکټرانو او روغتیایي مرکزونو نشته والی روغتیایی خدمتونو ته د میندو او ماشومانو لاسرسی محدود کړای دی.
رینجل په شونځي کې دا اول سنسه نیولې تر 12 پورې مدیره، سرمالیمه، مالیمانې، خالات ټول شي سی
لیا ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښتونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې ټول د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي، حال دا چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر ته نه وړي وایي موږ مشکل لرو، نارینه والې زموږ ښځه معاینه کوي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو.
یا هم افغانستان کې پات کې ګو د افغانستان او د منځنۍ اسیا لپاره د اروپای ټولنې ځانګړي استازي د افغانستان په اړه په وناسته کې د ګډون لپاره قرغیزستان ته تللی. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په داسې حال کې چې د افغانستان په اړه د دوهې دوه ورځې ناستې جوړېدو ته کمې ورځې پاتې دي، ټاکل شوی د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړی استازي توماس نیکلسن او د منځنۍ اسیا لپاره د دې ټولنې ځانګړی استازي ترهی حکالا د منځنۍ اسیا د 15 هیوادونو له استازو سره په قرغیزستان کې خبرې اترې وکړي. د قرغیزستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړي استازي د دوشنبه په ورځ په خپل اکسپان لیکلی چې توماس نیکلسن او ترهی حکالا به د غشان د قرغیزستان له چارواکو او د دې هیواد د مدني ټولنو له استازو سره هم وګوري. دغه سازوالی د دینه سي وخت نه دی پډاګه کړي، خو د ازادي رادیو قرغز سانګي د قرغزستان د بهرنۍ چارو وزارت لقول راپور ورکړي چې د افغانستان پاړه د اروپאי ټولنې او منځنۍ اسیا د هیوادونو ترمنځ ناشته به د چهارشنبه په ورځ د فبرورۍ په 14مه د هیواد په پلازمینه بشکک کې جوړ شي. د افغانستان لپاره د اروپאי ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلسن له دې وړاندې د روانې فبرورۍ په 5مه افغانستان ته هم سفر کړی وو. نوموړي د دغه څلور ورځني سفر په پای کې ویلي وو چې د سفر هدف یې له طالب چارواکو او افغانانو سره د نظرونو تبادله وه او هیله مندي ښودلې وه چې د دوحې له ناستې تمې واقعیتونو ته په پام او ټول یوې ښې او رغونکې ناستې لپاره باید چمتو وي. په همدې حال کې د سیاسي چارو یو شمېر پوهان د افغانستان په اړه د اروپای ټولنې او منځنۍ اسیا د هیوادونو ترمنځ ناسته مهمه بولي. لډلې وایس ناصري ازادي راډیو ته وویل
د دوه ناستې وړاندې د هیوادونو په خپلو کې سره بحثونه کوي او په متحد ډول له یوې غوښتنې او د طالبانو په وړاندې له پخوانیو نړیوالو شرطونو سره ځي. نو ویلای شو چې د بشکک ناسته د دوه د کنفرانس مقدمه ده او د افغانستان په اړه د کانفرنس د سیمه په ځانګړي ډول د منځنۍ اسیا د هیوادونو لپاره مهم دی.
د سیاسي چارو یو بل په اساق اتمروي د بشکک ناسه په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د شتون د وسلو نشي توکو د قاچاغ په اړه د سیمه د هیوادونو داندېخنو په دی اړه د تفاهم او یو واحد دریز د خپلولو په موخه تر سره کیږي.
دغه سیمه ایز هیوادونو اندېښنې ډیری د افغانستان په باورت کې د مختلفو ترهګرو ډلو شتون په افغانستان کې دی او بل د مخدره موادو د قاچاق مسله ده. که چیرې دوی په دغه ناسته کې په دغه توافق سره ورسیږي، نو بیا کیدای شي چې دوی په یو متحد نظر سره د قطر ناستې ته ولاړ شي.
خو طالب چارواکو په وار وار د سیمې د هیوادونو پر ضد د افغانستان د خاورې استعمال رد کړ او د غشانې د مخدره موادو وسلو د قاچاق راپورونه هم ریښتینی نه دی بللې. ټاکل شوی چې د دوهې غونډه د فبرورۍ په 13مه او 19مه د قطر په پلازمینه کې د ملګرو ملتونو په قربتوب جوړ شي او پکې د بشري او ښځو د حقونو د وضعیت په ګډون د افغانستان اړوند پر نورو موضوعاتو د بحث سربیره د دې هیواد لپاره د ملګرو ملتونو یو ځانګړی استازی هم وټاکل شي. د طالبانو حکومت هم د دوهې ناستې ته بلل شوی. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د دې وزارت د سرپرست امیر خان متقی له قوله ویلي و چې د دوهې په غونډه کې د خپل پلاوي د ګډون په اړه به د وضاحت له څرګندېدو وروسته پریکړه وکړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
زبه هم غونډی ایران ته ورشو. په ایران کې د بیکاری کې چلوړه شوې ده. د هیواد رسمي ارقام لمخې په هر لس ایرانیانو کې شپږی کار نه لري. تفصیل به در ورکړي.
د سیمهال چې په ایران کې له حکومت څخه د خلکو د نارضایتۍ کچه لوړه شوې، د دې هیواد د کار په وزارت کې د سوداګرۍ او کار د پلان جوړولو د ادارې لخوا د ورکړل شویو معلوماتو له مخې له هر لسو ایرانیانو څخه شپږ تنه یا وزګار دي یا د کار په لټه کې دي. د دې ادارې مشر قاسم رستمپور تسنیم خبری آژانس ته ویلي دي چې د هیواد د وګړو 85.5% غیر فعال ګڼل کیږي. غیر فعال هغو خلکو ته ویل کیږي چې عمر یې له 15 کلونو لوړ وي خو نه دندې لري او نه ورپسې ګرځي. د کارپوهانو په وینا دا ښایي چې د 2022 کال په سپتمبر میاشت کې د پولیسو په توقیف کې د پیغلې مهسا امینی تر مړینې وروسته چې د ټول ایران په کچه د خلکو پراخ اعتراضونه وځپل شول، له رژیم سره د ځوانانو لیوالتیا کمه شوې. دا ارقام د ولسمشر ابراهیم رئیسی د حکومت له هغې ادعا سره هم ښکاره تناقض لري چې ویلي و د بیروزګارۍ کچه یې 0.6% کمه کړې ده. د ایران د احصایې د ادارې ارقام ښیي چې د بیروزګارۍ د کمیدو علت د هیواد د غیر فعالو وګړو زیاتېدل دي، نه د کاري فرصتونو د برابرولو لپاره د حکومت د پروګرامونو له لارې د دندو زیاتېدل. د دې ارقامو له مخې په ایران کې په 15 کلونو کې د فعالو خلکو یعنی د هغو کسانو په شمېر کې چې یا دندې لري او یا د دندو لټون کوي 1500 تنه زیاتوالی راغلی. د ورکړل شویو ارقامو له مخې د دې معنا دا ده چې له 2013 کال راهیسې نږدې 3.5 میلیون کسانو د کار لټه پریښې ده او د غیر فعالو وګړو پر ډله ورزیات شوي دي. د حکومت لخوا د بیروزګاره خلکو کچه د هیواد د فعالو وګړو په مقابل کې د وزګارو خلکو د تناسب په اساس سنجول کیږي، چې په دې ډول یوه لویه ډله هغه ایرانیان له دندو بې برخې شوي چې د کار په عمر کې دي. د ایران د پارلمان تحقیقاتي مرکز په بشری ځواک په تیره په ځوان نسل کې د غیر فعال خلکو د شمیر د زیاتیدلو په اړه خبرداري ورکړی. د مرکز ویلي چې په ایران کې د بیروزګاری کچه تر هغو ارقامو چې حکومت خبروي شاوخوا 2.5 ځلې لوړه ده. د تیرې وکال په ترڅ کې ایرانیانو د ژوند معیارونو د سختېدو، د تنخواګانو د کمیدو او د دولتي ملاتړ د نشتون په غبرګون کې څو ځلې اعتراضونه وکړل. پر دې سربیره داسې مهال چې د ایران خلکو د فردي ازادیو د محدودېدو پر ضد او د ښځو د حقونو په پلوي څو ځلې اعتراضونه وکړل، د 2022 کال په سپتمبر میاشت کې د پولیسو په توقیف کې د بد حجابۍ په تور د مهسا امینی مړینې د خلکو دا نارضایتي نور هم زیاته کړې ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
د امریکا متحده ایالاتونه وایي هڅونه کوي چې د طالبانو حکومت سره اړیکې ښې کړي او په رسمیت یې وپیژني. د امریکا د ملي امنیت سرکار د دوشنبې په ورځ بیا خبري غونډه کول چې طالبان غواړي حکومت یې مشروعیت پیدا کړي باید خپلې ژمنې پلي کړي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د سپینی مړۍ د ملي امنیت د اړیکو د برخې سلاکار جان کربی د دوشنبې په ورځ د فبروري 12 په یو خبري غونډه کې ویل امریکا هڅه نه کوي چې د طالبانو حکومت سره اړیکې خېکړي یا یې په رسمیت وپیژني. نوموړي په دغه خبري ناسته کې ویل چې طالبان غواړي د یو مشروع حکومت په توګه په رسمیت وپیژندل شي، باید خپلې هغه ژمنې پوره کړي چې د په وینا تر اوسه نه دي عملي شوي. جان کربی د دې پوښتنې په ځواب کې چې وخت د طالبانو لبیا ځلې راتګ وروسته به ملګري ملتونه راتلم کې اونۍ افغانستان په اړه خپل دوهم نړیوال کانفرنس جوړ کړی او لدې غونډې څخه د امریکا حکومت څه تمه لري او آیا تاسو دا د طالبانو سره د اړیکو د خکېدو په معنا ویني؟ وویل
موږ په چلونو ویلي که چیرې غواړي د رښتونې حاکمانو په توګه وپیژندل شي، کوم ژمنې چې کړي هغه ټولې دې په کړنو او عمل کې ثابت کړي، خو هغوی دا کار تر اوسه نه دی کړی.
د سیاسي چارو پور طارق فرهادي هم وایي په داسې حال کې چې امریکا د ولسمشري ټاکنو ته نږدې کیږي، د جو بایدن حکومت ته افغانستان مهم نه دی او د افغانانو پر وړاندې د طالبانو د حکومت د سیاستونو بدلیدو سره به د طالبانو د حکومت پر وړاندې د امریکا تګلارې هم بدل شي.
اگر طالبان
از طالبان سره له اوس څخه تر نوومبر میاشتې پورې خوندې پرانیزي او له خلکو سره په خپل چلند کې خوالی وخی، نو شونې ده چې امریکا خپل تګلارې بدل کړي. د پرتا هیڅ امکان نه لري،
هیڅ امکان وجود نه دره.
خود سیاسي چارو بل کاربو صلاح الدین سیدی وای
اما کچرته متناسب معقول تدابیر ونیول شي، زه فکر کوم په دې باور یم چې د افغانستان مسائل د حل لارې لري او د امریکای او سلسله اقدامات چې داسې ښکارا کیږي چې ګویا امریکا د طالبانو د حاکمیت پر اساس په جندلو په اصطلاحات څخه وی دا به هم خپل هغه معمول نورمال چوکاټ وګرځي.
سیدی زیاته کړه په دې ترڅ کې به د افغانانو ګټو او د هغوی تراژیدیو ته ډیر پام ونشي. لدی سره سره ټاکل شوی د فبروري په 13 او 19 د افغانستان په اړه د دوهې غونډه د ملګرو ملتونو د غړو هیوادونو د ځنګړو استادو په حضور او دغه سازمان د سرمنشي انټونیو ګوتورش په کوربه توپ جوړ شي. یادې غونډه ته د طالبانو حکومت هم بلل شوی، خو طالبانو په دې غونډه کې د خپل پلاوی د ګډون په اړه خپل دریض نه لري پړاګه کړی. ویل کېږي چې په دې غونډه کې د طالبانو د حکومت له چارواکو سره د تعامل پر استراتیژي په افغانستان کې د بشري او خزو د حقونو پر وضعیت او له طالب مشرانو سره د نړیوالو تعاملاتو د همغږي کولو لپاره د ملګرو ملتونو د ځنګړي استاذي پر ټاکلو خبري وشي.
د ایران سرحدي مسؤلین وایي په تیر درې ورځو کې له افغانستان او پاکستان سره پر پوله تر 2000 ډیر غیر قانوني کډوال نیولې. ځینې ایرانی رسنیو د سیستان او بلوچستان د سرحدي ګارد قومندان په حواله لیکلي دغه کسان د تیښتې پر مهال د پولیساتو لخوا نیول شوي. تفصیل په دې راپور کې.
یو شمیر ایرانی رسنیو د دوشنبې په ورځ د سیستان او بلوچستان د سرحدي چارواکو په حواله راپور ورکړی چې په تیرو درې ورځو کې له افغانستان او پاکستان سره د ایران په پولو کې 2215 غیر قانوني اتباع یا بې اسناده کډوال نیول شوي دي. د ایران دولتي خبري اجانس ایرنا د ایران د سیستان او بلوچستان د سرحدي ګارد قومندې د ټولنیز مرستيال علي رضا فضلي له قوله ویلي چې دغه کسان د تیښتې پر مهال د پولیساتونکو لخوا نیول شوي دي.
د دغه ایرانی چارواکي په وینا یادو کسانو نه درلو چې د سرحدي سیمې حدودو ته په پام کې نیولو پرته ایران ته ننوځي. د ایران د سیستان او بلوچستان د سرحدي ګارد د قومندي ټولنیز مرستیال زیاته کړي یادو کسانو د پولیساتو مامورینو له خبرتیا وروسته د افغانستان او پاکستان خاورې ته د تېښتې هڅه وکړه. که څه هم نوموړي په ډاګه نه کړه چې په دغو کسانو کې څومره شمیر افغانان دي، خو هره ورځ یو زیات شمیر افغانان په ناقانونه لارو ایران ته کډوال کیږي. د کابل ښار یو تن اوسیدونکی فیض احمد وایي د ترزوی له دوه ورځو راهیسې په ایران کې نیول شوی او دوی د برخلیک په اړه هیڅ خبر نه لري. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
زما یو د ترزوی د کار لپاره ایران ته تللی و. دوه ورځې کېږي چې د هغه یو ملګري خبر راکړ چې هغه د پولیسو لخوا نیول شوی دی. موږ نه پوهیږو چې هغه چیرې دی او کوم ځای ته لیږدول شوی. د هغه کورنۍ ډیره اندېښمنه ده.
په ایران کې یو شمیر افغان کډوال هم وایي چې په دغه هیواد کې د نیول کېدو له دوام اندېښمن دي. د دغه کډوالو له ډلې فواد ربانی ازادي راډیو ته وویل
یو نه کېږي امنیتي تدابیر ډېر سخت شوي او ټول خلک هر چیرې چې اوسیږي خپل تدابیر لري. هغوی ته دا مهمه نه ده چې څوک دي، د کومې طبقې دي. دوی ټول افغانان د کاره ایستلي او په هغو ځایونو کې چې افغانان کار کوي محدودیتونه یې وضع کړي دي.
تر دې مخکې هم په ایران کې یو شمیر افغان کډوالو د دغه وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې و او ویلي و چې د امنیتي ګواښونو او یا د بیکارۍ له امله افغانستان پریښو او افغانستان ته د بیرته راتلو په اړه اندېښمن دي.
راپور کې مو د هغو افغان کډوالو وضعیت در سره شریک کړو او د هغو غیر قانوني کډوالو چې د ایران او پاکستان سرحد ته نږدې نیول شوي دي. اوس به تخار ته ورشو. د تخار د ینګیولو سوالی اوسیدونکي په خپل شخصي لګښت د برېښنا یو بند جوړ کړی دی چې کابو شپږ سوه کورنیو ته شپه ورځ برېښنا ورکوي. له دغې بند څخه تولیدونکي برېښنا خلکو ته دا چې په کومو برخو کې کارول کېږي او په څه کې ورسره مرسته کوي ورزو په دې راپور کې جزئیات اورو.
د تخار د انګی قلعه ولسوالۍ یو اوسیدونکی په خپل شخصي لګښت د برېښنا بند جوړ کړی دی. د نوموړي ولایت د انګی قلعه ولسوالۍ د افغانۍ سیمې یو اوسیدونکی په خپل شخصي لګښت د برېښنا بند جوړ کړی چې له امله یې د سیمې کابو شپږ سوه کورنۍ له برېښنا څخه برخمنې شوې دي. وایسیدین چې په انګی قلعه ولسوالۍ کې د برېښنا په برخه کې پانګونه کړې ده، هغه ازادي راډیو ته وویل د برېښنا بند تر څنګ د وریجو د پروسس او د وړو کولو کارخونې هم جوړې کړې دي.
دا صفر ونیوله دغه لس پنځلس کاله کېږي چې موږ دغه اندازې ته راورسو. اوس دا خلک ټول دغه استفاده کوي. یو بوجي غنم ماشین ته وړل هغه بیا راسره نیم کړه، دوه منه بیا واس. اوس پنځه ویس منه یو من اوړه موږ مزه اخلو. شول هم په همدا رقم د یو خروا شول من دې اخیستلې شپږ منه وریجې، موږ یو خروا شول منې دوه منه اخلو. خلکو ته ډېر اسان
دی. سیمې خلک هم د دغه برېښنا بند جوړېدو له امله خوښي څرګندوي او زیاتوي له ډېرو کلونو وروسته دوی د ژوند له سهولتونو برخمن شوي دي. د تخار د انګی قلعه ولسوالۍ یو قومي مشر عبدالغفور لودین ازادۍ راډیو ته وویل
دغه سړی شخصي خپله پیسې دلته مصرف کړي دي په خاطر د ارامۍ د خلکو، په خاطر د کورو د رڼایۍ له خاطره چې خلک له دې نه ښه استفاده وکړي. که دلته پنډې برق جوړ کړه په خپلو پیسو باندې او له دې نه اوس خلک استفاده کوي او ډېر ښه استفاده کوي. تقریبا شپږ سوه لکه روپۍ په دې باندې ازینه راغلې ده.
د نوموړي ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی معین نبیزاده وایي د دې برېښنا بند په جوړېدو سره د دوی په ورځني ژوند کې مثبت بدلون راغلی دی.
دیگه ما برق نداشتیم، بسیار با مشکلات برمیخوردیم، این حالی ما خوش هستیم.
ما برخنا تلاس رسی ندرلود، نو دا کورونو دا رناکول لپارمول تیلی چراغونو لکا الیکین او لمپو کار خسته. دا دی برخنا بند پا جوڑی دو سر موگ لچالی رساتا برخنا برخمن شو او اوز پخ پلو کورونو کی لیخچال دا کالی و پریمینزل و ماشین او لنو رو برخنای وسایلو هم کار خلو.
د انګی قلعه ولسوالۍ د افغانۍ سیمې یو بل وستونکی جمعدین وایي اوس دوی شولې د دودیزو دیګونو پر ځای په برېښنایي دیګونو کې پخوي.
د
برېښنا دغه بند یو کس په خپل شخصي لګښت جوړ کړی دی. د دې بند تر څنګ یوه د وریجو د پروسس کارخونه او یوه برېښنایي ژرندې هم جوړه کړې ده او د شولو د پروسس لپاره دیرش څاګانې هم جوړې کړې دي او دغه راز د شولو د پخولو لپاره یې برېښنایي دیګونه هم راوړي دي او له امله یې د سیمې کروندګر له ښه سهولتونو برخمن شوي دي.
د دې برېښنا چښتن وایي که د طالبانو سرپرست حکومت ورسره مالی مرسته وکړي نو دی کولی شي د برېښنا د تولید کچه لوړه کړي او له امله به یې د انګیقله ولسوالۍ د برېښنا لاړخه پر ځان بسیا شي. د سیمې خلکو د معلوماتو له مخې